دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنوي زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان نن ازادي راډیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزله کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 اتیا کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې سیمې ته د مرستې رسول ونی ټیمونه رسیدلی خو د دې احتمال شته چې د مړو شو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیست پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هېوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان وکړي. ملا برادر دا هم ویلي د ټول زپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دی او ګوندیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل لیک شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید، د ویزو صدور، د وثایقو او نور اسنادو تایید، د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نابرابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندچې کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانون گذاری حکومت نشی کېدل چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرای ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي ته تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
د نعمت لا په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې ورسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګه راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټول ورځ له کوره ورکې، ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده سمه خبره وکه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډی وډی خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند لمخې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړي پکې د نشئی بوټو د بزګرو، نشي مواد جوړونکو او کاچاکونکو لپاره لشپغو میاستو څخنیولي بیا تر او کال پورې د بند سزا ټاکل شوی ده. حقوق پوهان او د عدلی او قضایی بنسټونو په خوانی کارکونکو دا سند د قانون عملی کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو لمخې نیمګړی بولی او د اصلاحات غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چا ته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس باندې. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړ زستکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشئی مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه سوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولې بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشئی موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. په خو په افغانستان کې د متادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته لنشي مواد سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدی، خو کله چې په 2023 کال کې د امراستي کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپل مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. عاطفه د انسان له مهم او ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او موتات په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول موتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د موتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفي د کمیدلو او یا لمنځتللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفي د کمزوري کېدلو یا لمنځتللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېز کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اون مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېز کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او لمنځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفي حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفي د متضرر کېدو لامل سر د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغه خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسېدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګ ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې هو یو لګای دو لګای دا ډیوال، بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې وهل غنالیسته رو 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 شاپ مو ورته کېده تر دې غږی پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پیسه لاغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې راکړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو، ما نه سړی په 1500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده، دا خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، 1.5 کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې. خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې موږ پلار نه واخیستې 1.5 لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه
کاکا غواړي زما مرید شي. نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې. ته خو پیر صاحب مبارکې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه از ما مریدی دومره تکلیفونه نلری المونزونه چه کوه بیخی مخده هم ممینزه
کنو چه بکوه؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوله
نزخ و غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکو مکم
چه چرس نلری پیر خولری خرده پروان نلری دربار تا رازه لیاران و سرخپل چرس وها چای و روده هم که پریمان رسی
نو خو ما تروسا پوری چرس ندیس کولی دا بچنگشی
آنیه ما کوا دلتا دیر زوانان راغله چه سگریدی هم نوچ کولی خو کلا چیز ما موریدان شد اوز پاخه چرسیان دی
خست آمدا زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامدا خب فکر وکم نور و یارانو تا دی هم وای چه راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغل ما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم
سنگ سرا تو وای سما خبرو که
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑی لی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی
بلا بلا ات سکی ساملی ونی شوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکی دلکه هیڅ غم در سره نشته
او خزی څه پیښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
سکور کی نشته
نه پویګم چې چی زبې پیدا کم
پرون زمنګ د گاوندی اکبر مور راغلی و
هغه بیا څه ویل
ویل سلیم په بار کلی کې د چرسیانو یو ډاله جوړه کړې ده ټول ورځ په باغ کې ناس وی او خپل چرس وی
په بار کلی کې د چا کار اوسی
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی داغه په باغ کې اوسیږي
بس زم دا اوس ورزم او پیدا کومي
او سړی نو څه کوي جنگ ور سره کوي
زه پویګم چې څه ور سره وکم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب سنگا شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا
ڈاکٹر صاحب چی تکلیف لری
لمعائنات اس خخکاری چی اوما چرس ڈیرس کولی دی لیوانے شوے دے
چ شے زما زوی لیوانے شوے دے
او لیوانے شوے دے دد خبر یو نور علامی ټول دی لیوانی دی او ما چرس ډیر خطرناک نشه دا خوشو چر دی اوس
ڈاکٹر صاحب دا څنګه ناروغی دا
دا یو ډول سبی ناروغی دا دا دی لیوان تو به ډول دی په دې ناروغی کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وای زه پیغمبر یم کله وای زه ملائکه یم بس دا سی ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی
ولی علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه مونږ به په شفاخانه کې بسترې کو
کور دی ودان ډاکټر صاحب
خوشو چې هلک د پر وخت شفاخانه ته راوست کنا وخت شوی وای علاج هم نه کیده او نور ځوانان هم په نشور سره خته کیدل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان